द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ترنور دن کو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د 2018 میلادي کال د اگست 10 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د خبرونې ته مو قربانو زه مجاهد جواد او زما همکار
محمد اکرام
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره پیلډیټ وای د ملک پوځي او سویلین حکومت ترمنځ تعلقات اوس هم کړکیچن دي، او دا چې پوځ سویلین حکومت د خارجه تګلارې جوړولو جوګه نه لري نه ګڼي. د پیلډیټ مشر ډی ورډیو ته وای پوځ غواړي د بهرنۍ تګلارې په حق لدی د دوی فیصله اخري وګڼلې شي.
یک پرسپشن ہے اسٹیبلشمنٹ میں، کرٹیکل جو اسٹریٹجک معاملات ہیں جیسے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور کوئی خود سے اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں بناتے.
د پاکستان په سنا یا سینیټ کې د بحث پر مهال نن د ټولو ګوندونو سناتورانو په هیواد کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو ډول میکانیزم یا کاری طریقې غوښتنه کړې ده.
او د شمالی کوریا امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د دې پر ضد د سخت پوځي جواب ورکولو خبرداری رد کړی دی او نن یې اعلان کړی دی. دوی غربي بحر الکاهل کې د ګوام جزیرې سره نږدې د لنډې فاصلې پورې ویشتونکو سلور بلیسټیک میزایل ویشتلو پلان جوړ کړی دی.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره وای د ملک پوځي او سویلین حکومت ترمنځ تعلقات اوس هم کړکیچن دي، او دا چې پوځ سویلین حکومت د خارجه تګلارې جوړولو جوګه نه ګڼي. پاکستان کې پارلماني نظام باندې نظر ساتونکي یو غیر دولتي او سیلنیزي ادارې پیلډیټ په خپل یو رپورټ کې اټکل کړی دی چې د هیواد سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهل ګرځولو فیصلې نه پس دا تعلقات نور هم خرابېدای شي. ډیبه رېډیو سره خبرو په وخت د پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب ویلي چې یوازې اوسنی حکومت نه بلکې تیر سویلین حکومتونو سره هم د پوځ تعلقات همدغه شان د تاو تریخوالي ښکار پاتې شوي دي، او غواړي د بهرنۍ تګلارې په حق لدی د دوی فیصلې حتمي وګڼل شي. بلډیټ په خپل رپورټ کې د پارلمان پخوانی غړي جاوید هاشمی د خبری کانفرنس خبره هم کړې ده، په کوم کې چې جاوید هاشمی ویلو چې پاناما پیپرز مقدمه مقصد نواز شریف د سیاست نه لری کول وو، او دا چې پاکستان کې د سیاست مدارانو په کردار خبرې کیږي خو پوځي جرنیلانو او قاضیانو په غلط کارونو څوک هم خبره نه کوي.
د پاکستان په سنا یا سینیټ کې د بحث پر مهال نن د ټولو ګوندونو سناتورانو په هیواد کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو ډول میکانیزم یا کاری طریقې غوښتنه کړې ده. د وزیر اعظم نواز شریف ته لیرې کېدو وروسته د سینیټ په لومړۍ غونډه کې نن د مخالف ګوندونو سناتورانو په حکومتي ګوند سختې نیوکې هم کړې. د بحث پر مهال سناتورانو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د سیاسي مشرانو په ګډون د پوځیانو او ججانو قاضیانو د بډو رشوتونو لپاره هم یو ډول نظام پکار دی. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر د بحث پر مهال ویلي دي چې دا وخت د سیاسي ګوندونو سره تر ټولو غوره موقع ده چې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره په ګډه ګامونه پورته کړي او یو داسې نظام جوړ کړي چې نه یوازې د سیاستوالو بلکې د پوځي جنرالانو او قاضیانو د بډو رشوتونو پر سر هم دوی ته سزاګانې ورکړل شي.
د پاکستان انتخابي کمیشن نن اعلان کړی دی دوی د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان خلاف د عدالت سپکاوي کاروایی شروع کولو قانوني اختیار لري. د انتخابي کمیشن 15 کسیزه بنچ د یو خواست اورونې په وخت د عدالت د سپکاوي اختیار په سر د عمران خان نیوکې رد کړې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې مرکزی انتخابی کمیشن مشر جسٹس سردار رضا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د عمران خان په ضد د کمیشن د سپکاوي په تور درخواست باندې فیصله جاری کړې ده چې تر مخه په دې معاملې د عمران خان لخوا انتخابی کمیشن اختیاراتو په حق راپور تکړې شوی اعتراضات رد کړي شوی دي، او کمیشن عمران خان ته د عدالت د سپکاوي په تور نوټس جاری کړی دی، او د ته د روانې میاشتې په 3 نیټه د نوټس جواب جمع کولو هدایت هم کړی دی. پروستو کې هم د عمران خان د ګوند په خواص باندې د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیې د پلټنو لپاره جوړ کمیشن پر رپورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکۍ لپاره نااهله ګرځولی و. خو دې سره سم د نواز شریف د ګوند یو غړي په خواص سترې محکمې د عمران خان په ضد ناجایز اساسې لرلو په تور د مقدمې فیصله هم محفوظه کړې ده. د پاکستان سترې محکمې په کال 2012 کې د عدالت د سپکاوي په تور د پیپلز ګوند د هغې وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نااهله ګرځولی و. او دغه شان اوس د سترې محکمې د فیصلې په نتیجه کې د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند مشر نواز شریف هم ګوښه شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ مرکز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په پکتیا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه د جنګي تکتیک له امله په شا شوي، خو ځینو بیا ویلي چې د تېرې ورځې راهیسې د سختې جګړې په پایله کې د ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. دفاع وزارت هم منلی چې د ولسوالۍ مرکز د افغان امنیتي ځواکونو له واکه وتلی، خو په وینا یې وسلوالو مخالفینو ته د سترې ماتې په ورکولو سره به یا د ولسوالۍ ډېر ژر بیرته ونیسي.
شمال کوریا د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د دوی پر ضد د سخت پوځي جواب ورکولو خبرداری رد کړی دی او ویلی دی چې دوی د غربي بحر الکاهل کې د ګوام جزیرې سره نږدې د لنډې فاصلې پورې بشتونکو سلور بلیسټیک میزایل بشتو پلان جوړوي. ډانلډ ټرمپ د تیر نه په ورځ په ملک کې دننه او بهر خپل ناقدین او مرستیالان هغه وخت حیران کړل چې وی ویل شمال کوریا ته به داسې سخت پوځي جواب ورکی چې د دې وړاندې به نړۍ چرته نه وی لیدلې. نور حال پې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار نصیر کاکړ باندې کوي.
صدر ټرمپ ویلي و کچېرې شمالي کوریا راپارونې پرې نږدي نو د امریکا د قهر او غضب سره به مخ سي. شمالي کوریا وایي د امریکا د صدر ټرمپ خبرداری بې ځایه او بې منطقه دی. د شمالي کوریا د راکټونو د ستراتیژیکي قوې مشر جنرال کیم راک ګیوم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې ډېر ژر به په آرام سمندر کې د امریکا په خاورې پوځي اقدام وکړي. د امریکا دغه خاوره په ګوام کې ده چې د آرام سمندر په منځ کې پرته جزیره ده. جنرال ګیوم ویلي دي چې د امریکا په خاورې د برید پلان به د روانې میاشتې تر نیمایي پورې پای ته ورسوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې هغوی به د ګوام په جزیره یا ټاپو کې د امریکا په خاورې د منځني واټن توغندي وغورځوي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په شمالي کوریا ژغ کړی چې د امریکا په خاورې دي د برید فکر هم نه کوي. جیم ماتس خبرداری ورکړی چې دا کار به د شمالي کوریا د رژیم د ړنګېدو او خلکو د تباه کېدو سبب سي. د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی چې د شمالي کوریا د هر اقدام په مقابل کې به څو چنده زیات جواب ورکړي او دا چې دغه هیواد به هر هغه جګړه وبایلي چې پایلې هغوی کوي.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی د شمالي کوریا لخوا د اټومیک واخونو پر سر ناندریو او د هغو په غبرګون کې د امریکا د ولسمشر لخوا د پوځي ځواک د کارونې د واخونو پاړه په احتیاط سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د شمالي کوریا پاوز د پاسفیک سیمې ګوام سره نږدې د نورو میزایلو د ازموینو د مفصلو پلانونو په اړه هم نن د پنځشنبه په ورځ معلومات خپاره کړي دي. د شمالي کوریا د دولتي خبری رسنۍ د معلوماتو له مخې دوی پلان لري چې څلور د منځني واټن وشتونکي میزایل د جاپان له سره تیر او د امریکا پورې تړلې د ګوام سیمې په 10 کیلومتره کې کوس کړي. په ګوام کې کابو 1,03,000 امریکایان اوسي او د امریکا یو پوځي مرکز هم وجود لري.
د کډوالو د حقونو یو ډلبای انساني سمګلرانو یا قاچاقبرو د سومالیا او ایتیوپیا سره تعلق لرونکي د 50 پورې د ځوان عمر کډوال د یمن په ساحل باندې اوبو ته غورځولي. د کډوالو د حقونو نړیواله ادارې د یمن سویلي صوبې شبوا په سمندري ساحل یا غاړه باندې د گشت په وخت زیاتره مړو شوو دغه کډوال ځوانانو مړي موندلې دي. په پیخه کې بچوي کډوال وای د 140 پورې دغه کډوال د افریقایي ملکونو نه یمن ته روان وو. قاچاقبرو دغه کډوال هغه وخت په زور د کشتۍ نه وغورځول کله چې دوی اویریدل چې ګینه د سمندر په غاړه باندې چارواکو دوی معلوم کړل.
ترکی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د 15 ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو امر ورکړی. دوی وایي دا امر یې ځکه ورکړی چې یادو کسانو له مسلمان مذهبي مشر فتح الله ګولن سره چې د تیر کال د ناکامې کودتا تنظیم کوونکي ګڼل کیږي مشکوکې اړیکې درلودې. تر اوسه پورې 9 تنه ژورنالیستان نیول شوي دي چې د مخالفینو د ورسپانی ایډیټر برګن هم پکې شامل دی. په ترکیه کې د ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د تیر کال د جولای د ناکامې کودتا څخه راوروسته تر اوسه پورې 150 خبری پاڼې بندې شوې دي او 160 ترکی ژورنالیستان بندیان شوي دي. د دغې کودتا په پایله کې ټول ټال 50,000 کسان بندې شوي دي او تر 100,000 پورې حکومتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان یو غیر دولتي اداره پلډیټ وای د ملک پوزي او سویلین حکومت ترمنځ تعلقات یا اړیکی اوس هم کلکې چنی دي او دا چې پوز سویلین حکومت د خارجه تګلارې جوړولو جوګه نه غني. نور حال په دې حق لباندي د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل ریپورت کې راکوي.
د پاکستان پارلیماني نظام په حق لا یو غیر دولتي سړنیز ادارې پلډیټ خپل یو رپورٹ کې ویل دي د پاکستان ستر محکمې لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکې نه لری کولو فیصله پس د سیول ملټری تعلقات به نور هم خرابېږي. وړاندې په میډیا کې هم داسې تجزیه راغلې وې چې د نواز شریف ګوښه کولو اصل وجه کرپشن نه بلکې هند او افغانستان په حق له د حکومت لخوا د پوسټ په پالیسو عمل نه کول او حکومت لخوا استخباراتي ادارې آی ایس آی ته خارجه پالیسۍ کې عسکري ډلو استعمال د بندیز غوښتنې دي. ډیو ریډیو سره خبرو په وخت د پلډیټ مشر احمد بلال محبوب وینا وه چې یوازې موجوده حکومت نه د پوسټ هر یو سویلین حکومت سره تعلقات هم داسې د تنوع ښکار پاتې شوي دي او بنیادي وجه دا ده پوز حکومت دې جوګه نه غني چې خارجه پالیسی جوړ کړي او غواړي خارجه پالیسی په حق له د دوی فیصله دې حتمی وي
کې پالیسی کې اوپر حرف اخر کس کا ہوگا. یہ بنیادی ٹینشن کا سبب ہے. یہ ایک پرسپشن ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہماری سویلین گورنمنٹس ہیں وہ انتہائی کرٹیکل جو اسٹریٹجک معاملات ہیں جیسے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں, افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور کوئی خود سے اپنی پالیسی اور سٹریٹیجی نہیں بناتی.
احمد بلال محبوب وئی دا تناو اصل وجہ دا حتمی پالیسی بسوک جوڑوی دا پوز دا تاثر دے حکومت افغانستان امریکی او ہند سره تعلقات په حق لا دا پالیسی جوړولو توان نه لري ځکه د دوی پالیسو باندې د عمل وشي. د احمد بلال محبوب دا هم وینا دا پوز او حکومت ترمنځ تناو ختمولو د پاره د کمی سلامتی کمیټه موجود ده. خو د دې هم ډېرې کمې غونډې شوې دي او چې کوم شوې هم دي هغه کې زیاتره افغانستان په معامله خبرې شوې دي او دا واضح ده چې د افغانستان په معامله حکومت او پوز ترمنځ اختلاف موجود دی. د دې تپوس په ځواب ماضي کې هم پوز داسې پالیسۍ جوړې کړې دي چې نقصان یې هم پاکستان ته رسېدلې دی او چا سره د خارجه پالیسۍ اختیار دی. د احمد بلال محبوب وینا وه چې د پالیسۍ جوړولو حتمی اختیار باید چې منتخب حکومت سره وي.
الیکٹڈ مینڈیٹ جن کے پاس ہوتا ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ انہی کے پاس, حرف آخر کی اتھارٹی بھی انہی کے پاس ہوتی ہے.
دوی وی دا تیر وختونو پالیسو لوجه شوی نقصان بمنل وی او هر یو پالیسی په حق لا د حتمی فیصله اختیار حکومت سره وی. پلډیټ خپل رپورٹ کې د پارلیمان په خوانی غړي جاوید هاشمی خبری کانفرنس خبر هم کړی دا په کوم کې جاوید هاشمی ویلی دی چې پاناما پیپرز مقدمه مقصد نواز شریف د سیاست نه بهر وستل وو او سیاست مدارانو په کردار خبره کیږي خو داسې څوک هم نشته چې د جرنیلانو او قاضیانو په غلط کارونو خبره وکړي. سیڑون کی هم وای د پوز او نواز شریف ترمنځ اختلافات اوس د راز خبره نه ده پاتې. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د درنو قدرمن اوریدونکو تاسو وی وی ډیویټا غواګیاست او سمراجو د دې یو ساته خبرونه دوهم مهم راپورته د پاکستان په صنایع سنیټ کې د بحث پر مهال نن د ټولو ګوندونو سناتورانو په هیواد کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو ډول میکانیزم یا کاری طریقې غوښتنه کړې ده. په همدې موضوع د ډیوی خبریال الیاس خان دا مهال موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. الیاس خان، خبرونه ته په خیر راغلی او کاوریدونکو ته ورستی جزئیات وړاندې کړی.
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب. د سینټ دغه غونډه چې کوم شوې ده، د دې بنیادي مقصد اپوزیشن غړو دارا غوسته وا چې د ملک کم د احتساب دا نظام دی، احتساب قانون دی، او دلته د بډې رشوتونو چې کم دا بازار ګرم دی، چې پکې یو وزیر اعظم هم پورته ولګل شو د سپریم کورټ لخوا، نو په هغه باندې د باس وکړی شي، نو پرون په دې کې یو تود باس شوی دی، او خاص کر چې کم د مخالف ګوندونو د سینټ غړي د هغوی دغه ویناوا چې دا چې د یو نظام یا میکانیزم د جوړ کړل شي، ولې چې موجوده د احتساب نظام بالکل ناکام شوی دی، یو نوی د احتساب نظام جوړول پکار دی، او په هغه کې چې یو داسې طریقه کار وي چې په هغه کې د ټول خلکو احتساب ممکن شي، که هغه په حکومت کې ناس وي او په حکومت کې ناس نه وي. یعنی خاص کر په دې ملک کې د دوی دا ویناوا چې د خدمتدارانو خو احتساب وشي، خو دلته کې چرې هم د پوځي جرنیلانو یا د قاضیانو یا د ججانو احتساب نه شوی. په دې لړ کې د دوی دغه ویناوا چې خاص کر چې کم تیر وزیر اعظم نواز شریف باندې ګون مختلف سینیټرانو سخت نیوکه وکړه، او د غوی دغه ویناوا چې د چکم دغه باندې فورته لګل شوی دی، نو د په خوا منتخب حکومتونو رنګولو کې د فوج ته لاس ورکړی، او د فوج باندې منتخب حکومتونه رنګ کړی شوی دی، او نن د سپریم کورټ یا په قاضیانو باندې نیوکه کوي. د پاکستان پیپلز پارټي فرت الله بابر په دې موخه سنټ ته وایي چې دا سی یو بے پلوه احتساب په حواله سره ضرورت د دې خبرې ده چې دا موخه پاکستان ته په لاس راغلی ده، چې دلته کې د ټول د قومي اسمبلی او د سنټ غړي کینی، او د دې لړ کې یو پارلماني کمیټي جوړ کړی شي چې هغه په دې لړ کې آئین سازی وکړي چې په ملک کې یو بے پلوه د احتساب نظام جوړ کړل شي. په دې موقع د مختلف د پیپلز پارټي چې کوم د سنټرانو اعتراض سره تاج هدر اخوي خپل خپل ویناګانې وکړي، او دا غوي دغه ویناوه چې څنګه چوران د مووی چې د نواز شریف د تیر دریو حکومتونو رنګولو کې یو غټ رول لوبولو، نو ضرورت د خبرې ده چې د سامنے معافي وغواړي، او نن دوی د پختل چې نواز شریف د چا پر ضد د احتجاج کوي، آیا د احتجاج د عدلی پر ضد کوي یا که د پوسټ پر ضد کوي. دوی دا هم ویل چې کله تر کومه پورې د حکمرانانو په دې ملک احتساب نه وشي، او دوی په خپل باندې ځان احتساب ته نه وي وړاندې کړی، نو تر هغه پورې د داسې رقم چې کوم اوس موجوده احتساب روان دی، د دې سملته څه ګټه نشي ترلاسه کېدی. د بعضې سنټرانو ته هم ویناوا چې د بده مرغه په پاکستان کې چې کوم د 1903 او یا آئین دی، هغه هغه باندې په مکمله توګه عمل نه شوی، نو ځکه چې مل د مختلف ستونزو سره نن مخ دی.
الیاس خان رور، د پاکستان ستری محکمې لخوا د نه هلکړی شوی وزیر اعظم نواز شریف احتجاجي قافله لاهور ته په لاره وه، دا قافله اوس کوم ځای ته رسیدلې، او نواز شریف له خپلو مرسلانو نه څه غوښتي دي؟
جی مجاهد صاحب، دا قافله نن د پنڈی نه تقریبا 2 بجې روانه شوې ده د لاهور په لوري باندې. په لاره کې هم نواز شریف خپل پلویانو ته وینا کړې ده. اوس دا وخت دا قافله جیلم ته رسیدلې ده، کوم چې د لاهور او پنڈی ترمنځ یو خار دی، او هغه تل کې چې اوس لږه شیبه وړاندې نواز شریف خپل کارکنانو ته چې کوم وینا کړې ده، په هغه کې زیاتره خو همدغه خبرې دي چې د 40 کروڑ منتخب وزیر اعظم یو 100 کسان راپاسي او هغه یې کور ته ولېږي، نو آیا دا تاسو ته قبول ده او کنا؟ دغه هم داوا چې سپریم کورټ ججانو په خپل فیصله کې دا ویلي دي چې ما کرپشن نه ده کړی، او دغه په یو معمولی غلطۍ باندې زه کور ته ولېږلم، نو آیا دا غلطي تاسو ته قبول ده او کنا؟ نو زیاتره د خپل حکومتي دور هغه چې کوم ترقیاتی کارونه دي دا غي ذکر دی کوي چې مونږ پاکستان جی ڈی پی 15% تور رسوله، ملک مو موټر ویز جوړول، د بجلی لوډ شیډنګ موټر ډیر هدا پورې کم کړي دي، خلکو ته روزګارونه به ملایويږي، د سی پیک دلاندې. خو بیا هم د دغه ویناو چې او یو کالو کې چې څومره منتخب وزیر اعظمان پاکستان ته راغلي دي، الیکشن دي، نو هغه چرې هم د خلکو پرې خو دینه دي، د دې اشاره استابلیشمنت طرف ته، او د وخت نوړاندې پورته لګلې دي، د خپل درې وړو حکومتونو حواله هم ورکړه چې دا دریم ځل چې ما د خپل وخت نوړاندې دې پورته لګي. جی مجاهد صاحب،
ډیره زیاته مننه. الیاس خان، کور مودان،
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پرونه ده. تاسو یې د واشنگټن ډي سي نه نیخ په نیغه باندې اوري او عضو زمونږ همکار مختار خلیل صاحب د امریکای یوې مشهورې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو مقالې ته کتنه کړې ده. دا مقاله د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او د هغه د وجنې په شاه محرکاتو باندې لیکل شوې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان طالبانو د روحاني مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو برستو طالبانو د هغه نږدې ملګری ملا اختر محمد منصور ځان لخپل مشر خوښ کو. ملا اختر محمد منصور د کال 2014 په مئی کې د ایران د یوې خفیه دورې نه پاکستان ته په واپسای بلوچستان کې د امریکې په یو ډرون حمله کې وژلې شو. خو د وژلې کېدو نه څو ساعته وړاندې دی په ځان پوه شوی و چې د سره سکومه پیښېدو واله ده. وایي چې د سمدستي خپل یو ورور او نورو خپلو خپلوانو ته په ټیلیفون پیغام ورکو چې د ده د مرګ خبر ته ځانونه تیار او ټینګ ساتئ. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د ملا اختر محمد منصور د مرګ په حواله یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: د طالبانو مشر اختر منصور د وژلې کېدو نه لږه شیبه وړاندې په خپل مرګ پوه شوی و. مضمون لیکي چې د ملا اختر منصور یو نږدې ملګري د ځان نه ښکاره کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ملا منصور د خپل مرګ په صورت کې خپلو خپلوانو ته وصیت او د اتفاق ساتلو نصیحت کړی و. نیویارک ټایمز لیکي ملا منصور چې په کومه طریقه وژلی شوی دی دینه معلومیږي چې د پاکستان خپلو سرپرستانو سره د ده ډېر اختلافات راپورته شوي وو. د ملا اختر منصور د قتلېدو د واقعې یو کال وروسته په افغان جنګ کې ککړ د پولې دواړو غاړو ته پراته افغانان او د غربي ملکونو دفاعي تجزیانګاران په دې نتیجه رسیدلی دي چې د ملا منصور د قتل منصوبه هم پاکستان تیاره کړې وه، ځکه چې د پاکستان په ملا منصور نور اعتبار پاتې نه و. د ملا منصور یو نږدې ملګری او پخوانی کمانډر وایي پاکستان د ملا منصور نه ډېرې سختې غوښتنې کولې، خو ملا منصور ورته رټ شوی و او د پاکستان د هرې خبرې منلو نه انکاري و. د ملا منصور پاکستانیانو ته دا جواب و چې جنګ مونږ افغان طالبان کوو، مرګ جوبله هم مونږ نه کېږي او خبرې دې ستاسو منلی کېږي، داسې نشي کېدی. د پخوانی کمانډر دا هم وینا ده چې 90% طالبان د ملا منصور د قتل ذمهوار پاکستان ګڼي، خو دوی د ویرې سنچی ویلی. ملا منصور د افغانستان په اتو ولایتونو کې خپل عملداری غزول غوښتل او دې دپاره هغه د پاکستان د مخبرۍ په اداره او د خلیج د ملکونو او د نشه موادو د افغان جنگ سالارانو کاروباریانو په مالی امداد تکیه لرله. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې ملا منصور افغان طالبان د پاکستان د پنج نویستل غوښتل، په دې سبب هغه ایران ته د ورنږدې کېدو په تکل کې و. د ایران نه د طالبانو دپاره وسلې او پیسي ټکی بوتکول غوښتل، ان چې وروسته هم ځان رسولی و. د ملا منصور د پاکستان ایسای سره په دې هم ورانه راغلی وه چې ایسای ورته افغانستان کې د بنیادي اډانې، د سکولونو، پلونو او د سړکونو د الوزولو وینا کوله، خو ملا منصور د ایسای دا خبرې نه منلې. د پاکستان د خوخې د سراج الدین حقانی د خپل نائب جوړولو نه هم انکار کړی و او امن خبرو اترو کې هم د پاکستان د خوخې خبرو اترو کولو نه ډډه کوله. نیویارک ټایمز د قندهار د پولیس مشر او د طالبانو د سخت مخالف د جنرال عبدالرازق د خولې لیکلی دي چې ملا منصور افغان طالبانو له د نوو نیکانو په لټون کې و، ځکه چې پاکستان سره د هغه سخت اختلافات راپورته شوي و.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ مرکز کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دواړو لورو لخوا ادعاوې شوي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی له ولسوالۍ څخه تکتیکي په شا تګ کړی، خو طالبان ادعا کوي چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده. له کابله پرې د ډیوې خبریال حکمل روان دا راپور چمتو کړی.
د پکتیا جنې خېلو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د نیولو زیده او نکیس رپورټونه ترلاسه شوې دي. د پکتیا ولی ویان عبدالله حسرت وایي د تیرې ورځې راهیسې د جنې خېلو ولسوالۍ په مرکز په امنیتي پوستو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز څخه د تیر په څیر یو ځل بیا د جګړې د تکتیک له امله پوشا شوې دي. حسرت وویل لا هم د ولسوالۍ زیاته برخه د افغان امنیتي ځواکونو تر ول کی لاندې ده. خو د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل بیا وایي د ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی او دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده.
خصوصا د امنیتي رهبری ترمنځ د اردو د پولیس ترمنځ ستونزې موجودې دي که حالات په همدې ډول دوام کړي، نه یوازې داسې د ولسوالۍ د ودانۍ ځای په افغان حکومت ترلاسه نه کړي، بلکې تر څنګ یې د تمکنیو لویه مرکزي ولسوالۍ په ګوند کې د پاکان ولسوالۍ حتی د شپږو ولسوالیو د ژور تحدید سبب کېدای شي.
دی ولایتي شورا غړي د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که د جګړې د رهبرۍ په چارو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي تزدمي سرتیری او همدار از هوایي ملاتړ سیمې ته ونه رسیږي، ګڼ شمېر نورې ولسوالۍ هم د مخالفینو تر ولکې لاندې راتللی شي.
د جانخیل ولسوالۍ مرکز د حکومت د کنټروله وتلی، دوی د رشپېګي په نوم سیمه ده، هلته درنه شوي د اوس هم په سیمه کې درنه جګړه روانه ده.
په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمندش هم د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د نیولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې په نږدې وخت کې به یا د ولسوالۍ له ترهرګرو بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. همدارز دی پکتیا ولایت مقام څخه په خبره شوی تازه بیان کې راغلی چې د چهارشنبه ورځې راهیسې په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارز دوه تنه افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي او څلور تنه افغان امنیتي سرتیري ټپیان شوي هم دي. د پکتیا جنې خېلو ولسوالۍ مرکز د طالبانو لخوا د تېرې ورځې راهیسې د جګړې په پایله کې په داسې حال کې نیولې چې درې اونۍ وړاندې هم یاد ولسوالۍ د حکومت له کنټرول څخه وتلې وه، خو افغان امنیتي ځواکونو تېره اونۍ له طالبانو څخه بیرته ونیوله. د یادونې وړ ده چې د پکتیا جنې خېلو ولسوالۍ یو کال وړاندې هم طالبانو تر واک لاندې راوستې وه، خو افغان پوځیانو د سترو عملیاتو په پایله کې یاد غرنۍ ولسوالۍ بیرته تر خپلې قبضې لاندې راوستله. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، افغانستان.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیارې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دی ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو او قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره وای د ملک پوځي او سیویلین حکومت ترمنځ تعلقات هوس هم کلګی چندي او دا چې پوځ سیویلین حکومت د خارجه تګلارې جوړولو جوګا نه غني د پینډیډ مشر ډیو ریډیو توای یو
پرسپشن ہے اسٹیبلشمنٹ میں کرٹیکل جو اسٹریٹجک معاملات ہیں جیسے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور کوئی خود سے اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں بناتی.
دا پاکستان پسنا یا سینیٹ کے دا بحث پر محال نند دا ٹھولو گندونو سناتورانو پا ہیواد کے دا بڑو رشوتون دا مخنیوی لپارا دا یو ڈول میکانیزم یا کاری طریقے غختنا کری دا.
او شمالی کوریا نن اعلان کړی دی دوی غربي بحر الکاهل کې د ګوام جزیرې سره نږدې د منځنۍ فاصلې پورې وشتونکو سلور بالیسټیک میزایل وشتو پلان جوړوي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره وایي د ملک پوځي او سیویلین حکومت ترمنځ تعلقات اوس هم کلکیچن دي او دا چې پوځ سیویلین حکومت ته خارجه تګلارې جوړولو جوګا نه ګڼي. پاکستان کے پارلیمانی نظام باندھنے نظر ساتون کی یو غیر دولتی سیڑنیزی ادارے پلڈیٹ پخپل رپورٹ کی اٹکل کھڑے دے چې د هیواد سپریم کورٹ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نا اہل گرځولو فیصلے نه پس دا تعلقات نور هم خرابې دي شي. ڈیو ریڈیو سره د خبرو په وخت پلډیټ مشر احمد بلال محبوب ویلی چې یوازې موجوده حکومت نه بلکې تیر سیویلین حکومتونو سره هم د پوز تعلقات هم دغه شان د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او غواړي د بهرنۍ تګلارې په حق لدی د دوی فیصلې حتمی وګڼل شي.
د پاکستان په سنا یا سینیټ کې د بحث پر مهال نن د ټولو ګوندونو سناتورانو په هیواد کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو ډول میکانیزم یا کاری طریقې غوښتنه کړې ده. د وزیر اعظم نواز شریف د لری کېدو وروسته د سینیټ په لومړۍ غونډه کې نن د مخالف ګوندونو سناتورانو په حکومتي ګوند سختې نیوکې هم کړې دي. د بحث پر مهال سناتورانو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د سیاسي مشرانو په ګډون د پوځیانو او قاضیانو یا ججانو د بډو رشوتونو لپاره هم یو ډول نظام پکار دی. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر د بحث پر مهال ویلي دي چې دا وخت د سیاسي ګوندونو سره تر ټولو غوره موقع ده چې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره په ګډه ګامونه پورته کړي او یو داسې نظام جوړ کړي چې نه یوازې د سیاستوالو بلکې د پوځي جنرالانو او قاضیانو د بډو رشوتونو پر سر هم دوی ته سزاګانې ورکړي.
د پاکستان انتخابی کمیشن نن اعلان کړی دی دوی د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان خلاف د عدالت سپکاوی کاروبای شروع کولو قانوني اختیار لري. د انتخابی کمیشن 15 کسیزه بنچ ته یو خواست اورونې په وخت د عدالت سپکاوی اختیار په سر د عمران خان نیوکه رد کړی دی.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی د شمالی کوریا لخوا د اټومي غواخونو پر سر ناندري وو او د هغو په خبرګون کې د امریکا د ولسمشر لخوا د پوځي ځواک د کارونې د غواخونو په اړه په احتیاط سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د شمالی کوریا پوځ د پاسفیک سیمې ګوام سره نږدې د نورو میزایلو د ازموینې د مفصلو پلانونو په اړه هم نن د پنځم په ورځ معلومات خپره کړې دي. د شمالی کوریا د دولتي خبری رسنۍ د معلوماتو لمخې دوی پلان لري چې څلور د منځني واټن وشتون کې میزایل د جاپان له سره تیر او د امریکا پوری تړلې د ګوام سیمې په 10 کیلومټري کې کوس کړي. په ګوام کې کابو 1,35,000 امریکایان اوسي او د امریکا یو پوځي مرکز هم پکې دی.
شمال کوریا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د دوی پر ضد د سخت پوځي جواب ورکولو خبرداري رد کړی دی. ډانلډ ټرمپ د تیر نه پورس په ملک دننه او بهر خپل ناقدین مرسیالان هغه وخت حیران کړل چې وی ویل شمال کوریا ته به داسې سخت پوځي جواب ورکړي چې د دې وړاندې به نړۍ چرتا نه ویلی دلې.
ترکی چارواکو د پنځم په ورځ د 15 ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو امر ورکړی. دوی وایي دا امر یې ځکه ورکړی چې یادو کسانو له مسلمان مذهبي مشر فتح الله ګولن سره چې د تیر کال د ناکامې کودتا تنظیم کوونکو ګڼل کیږي مشکوکې اړیکې درلودې. تر اوسه پورې 9 تنه ژورنالیستان نیول شوي دي چې د مخالفینو له ورځپاڼې ایډیټر بیرګن هم پکې شامل دی.
د کډوالو د حقونو یو ډله وای انساني سمګلرانو د سومالیا او ایتیوپیا سره تعلق لرونکي د 50 پورې د ځوان عمر کډوال د یمن په ساحل باندې اوبو ته غورځولي. د کډوالو د حقونو نړیواله ادارې د یمن سویلي صوبې شبوا په سمندري ساحل یا غاړه باندې د گشت په وخت زیاتره مړو شو. دغه کډوال ځوانانو مړی موندلی دي.
او د کینیا ولسمشر اوهورو کینیاتا د دوهم ځل ټاکنو پر لور درومي په داسې حال کې چې مخالف یې د سې شنبې د ورځې په ټاکنو کې په سترې درغلۍ باندې تورن شوی دی. د کینیا د ټاکنو کمیشن د چهارشنبې ناوخته ویلي و چې د 96% مرکزونو رایې شمیرل شوي دي. د دغو شمیرو له مخې د مخالف ګوند مشر ریلا اودنګا 45% رایې اخیستې دي. چارواکي به په یوه اونۍ کې پایلې تصدیق او ګټونکي به اعلان کړي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خبرونه غبانې اوري. د پاکستان او د چین ترمنځ لوی اقتصادي منصوبې چې د سی پیک په نوم باندې پیژندل کیږي په پاکستان کې وخت په وخت باندې بحثونه روان دي، او په پاکستان کې قام پرست ګوندونه وایي چې مرکز او په خصوصي توګه باندې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د دغه سی پیک منصوبې غټه برخه پنجاب ته ورکول غواړي. په خیبر پختونخوا کې چې کوم پوهان دي هغوی وای باید پښتانه د دغه منصوبې نه ګټه ترلاسه کولو لپاره د منډرین ژبه زده کړي. منډرین په چین کې ویونکي ژبه ده. دی وای چې د دغه منصوبې لاندې به ملک ته غټه پرمختیایي پروژې راشي، او د دې لپاره ضروری ده چې په پاکستان کې بیا خاص کر په پښتنو سیمو کې د چین ژبه زده کړل شي. یو رپورت پی د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
په هانوی د چین او پاکستان ترمنځ تجارتی لارې منسوبې یا سی پیک نه پوره فائدہ او چاتولو لپاره پکار ده یو پاکستانیان چینی ژبه زده کړي. په پیښور یونیورسيټي کې د چینی سفارتخانی مرسته سره پرانستل شوی چاینا سټڈی سنټر هم د دې مقصد لپاره به کار کوي. د دغه مرکز ډایریکټر او معاون پروفیسر ډاکټر زاهد وای
د دې سنټر بنیادی مقصد دار چې دا ریسرچ سنټر دی. سره سره دلته به کنفیوشس انسټیټیوټ اسټیبلش کیږي چې هغه به چاینیز لینګویج ټیچ کوي، او چاینیز ثقافتی او کلتوری ایونټس دی هغه شان به دلته منعقد کی چې دا به د دې سیمې او خاص کر د خیبر پختونخوا او د پاکستان زمونږ کوششونه چې دا یو بهترین ریسرچ سنټر تحقیقي مرکز وګرځو.
په دغه بحث کې برخه غستون کې د بین الاقوامی تعلقاتو شعبې چیرمن پروفیسر شهید سهروردی هم دا رائے لرله چې سی پیک صرف یو تجارتی منصوبه نه ده. د دغه منصوبې د لارې به پاکستان کې تر ټولو نه غټه سرمایه کاری کیږي. پروفیسر شهید سهروردی مثال ورکړو چې پاکستان کې امریکې د کال 1955 نواخله تر کال 2012 پورې معاشي او فوزی مت کې 28 بلین ډالر امداد کړی و، خو چین صرف تجارتی مت کې پاکستان کې 50 بلین ډالر سرمایه کاری کولو اراده لري.
کوری دادی چې پاکستان امریکې چې کم اوسه پورې تعاون کې بل سره شوی دا هغه ډیر زیات انټرست بیسډ و. هغه دا و چې پاکستان هغه ته په کار و استراتیجیکلی پاکستان چاینا تعلق کې ټولو نه امپورټنټ شی دا دی چې لانګ ټرم پلاننګ دلته دی.
د پروفیسر شهید سهروردی تر مخه سی پیک سربا نه یوازې چین ته د کاشغر نه د پاکستان گوادر ترمنځ لار لنډ کیږي، دې سره به پاکستان کې هم 16,000 پورې د کار کولو یا د نوکرۍ موقع پیدا کیږي.
د چاینا ته چې څومره زیات اوږد لار پریوزي ایشیا کې یا مډل ایسټ کې د اویل سپلای لپاره هغه ډیر به زیات به شارټ سي. هغه تقریبا 40-45 نه 50 ورځې لګي. خدا چې سی پیک جوړ شي نو دنه هغه میکسیمم 15 ورځو ته به راشي. بل دا چې 16,000 کیلومیټر چې کم فاصله ده هغې به هغه به ورو کم شي او 5,000 کیلومیټر ته به راشي. نو دا چاینا ته ډېر فائدې دي. مونږ ته فائده دا ده چې اگر دا روډ زموږ ملک منځ نه چې کله تیریږي نو دواړو طرف ته چې دی هغه انډسٹریل زونز به جوړیږي. هغې تعداد 8 دی. هر انډسٹریل زون کې کم از کم 1.5 لاکھ او میکسیمم 3 لاکھ خلک به کار کوي. تی ټول پاکستان کې چې کم سی پیک تیریږي دي کې وائٹ کالر جابس تعداد 60,000 دی. 60,000 دا ډیر زیات غټ اماؤنٹ دی چې دا پاکستان کې چې بیروزګاری ختم بشي.
او هغه وویل چې د دغه موقع نه فائدہ او چتول لپاره پکار ده چې خلک چینی ژبه زده کړي.
لینگویج ډیر زیات اهمیت لري دو ملکونو تعلقات کې. تاسو ګوري امریکا پاکستان تعلق څومره نږدې دی هغه لینگویج وکړي. پاکستان کې امریکن ایکسنټ دا انګریزي امریکن ایکسنټ چې دی هغه خلک وایي. پاکستان کې چې کوم فیشن تاسو ګوري، پاکستان کې د خوراک ساق چې کوم نوم دغه شان چې دی چاینا سره چې موږ دومره نږدې شو نو دا ټول سیزونم پاکستان ته راشي. لیکن سوال دا دی چې اوس لینگویج بیریئر ډېر سخت دی، موږ چائنیز نه پوئیگو، اغی پاکستانی اردو نه پوئیگی، نو وقت تک آزاد دادا چې مونږ چائنیز لینگویج سینٹرز دلته کولاو کو چې مونږ دایز دکو.
پروفیسر شهید سهروردی تر مخه پاکستان او چین دواړه د سی پیک نه فائدہ ترلاسه کولی شي او چین د اوږدې مودې لپاره دلته دغه سرمایه کاری کوي، خو ځایی خلک به هله د دې نه فائدہ اوچته کړي کله چې هغوی د دې لپاره تیاری وکړي. سادیا قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیڈ اے،
ڈیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د بس د لوی پروژې چې د بس رپید ترانزیت په نامه یادېږي، د دغه پروژې د جوړېدو لپاره څلور بولی کوونکو خپلې بای یا بولیان وړاندې کړي دي. په دغو بولی کوونکو کې د چین، آذربایجان او ترکیې یو شمېر کمپنۍ هم شاملې دي. په همدې موضوع د ډیوی خبریال حمید الله د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ له سیکرټری سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
تاسو د بی آر ټی پروجیکټ نه به خبرې چې دا د موجوده حکومت یو میگا پروجیکټ دی او هغه سلسله کې نن فائنینشیل بیډز کولاو شو. دا یو پروسیجر دی، د دې نه مخکې ټیکنیکل بیډز چې چا کوالیفای کړي وو هغه موږ لګلي وو ای ډی پی ته، د هغوی اپروول راغی، نن موږ فائنینشیل بیډز کولاو کړو. دا درې ریچز دي، یو چې دی کوم د چمکنو نه والا د فردوسه پورې، دویم د فردوس نوالا د امن چوک پورې، او دریم چې دی د امن چوک نوالا د حیات آباد پورې. هغې کې دا تاسو کتل سلور بیډرز کوالیفای کړي وو درې واڼو ریچز دپاره. د میډیا په مخ کې د ٹرانسپیرنسی دپاره مونږه دا کولو کړل. اوس به د دې ایویلویشن کېږي، کمیټي به کینی چې دې کې لوئس بیډز لکه د چا کوالیفای کړي دي، د دې به باقاعده دغه کې ایگزامینیشن کېږي. دا به دوباره بیا ای ڈی پی ته راځي، دا غی اپروول چې راشي نو بیا مطلب دا دی مونږ به ټیکداران یا کم بیډرز چې دي کوالیفایډ سکسیسفل هغوی ته بیا مونږ آفر کوو. دې کې د چاینا دي، د آذربایجان دي او لوکل مشته دي. جوائنٹ وینچر چې کوم دي هغه دلته لوکل پارٹنرز ځان سره کتلی وي، شامل کړي وي، او لکه چاینیز، آذربایجان دا شامل دي. دا تاسو کتل مختلف ریچز د پاره د 7-8 بلین نواله د 12 بلین پورې مختلف ریټس راغلي دي. یوازې لوئسټ ریټس به دي کې ضروری نه دي، دي کې نورم فیکٹرز وی د دی بیډرز دا وی کیپاسټی، دا وی ټرن اوور، مختلف ټیکنیکل شیزونه دي هغه به کتل کیږي. بیا به دا غي د سکسیسفل کېدو یا د نه کېدو اعلان هغه نه پس کیږي. زمنګ د حکومت خو دا دغه د خواهش ته چې دا شپږ میاشتو کې مونږه چې سٹارټ شي نو کمپلیټ کړو، زمنګ به پوره کوشش دی چې کم د ګورنمنت ټارګټ ټایم دی نو پاګه کې مونږه پوره.
دا دیو رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږي نو زمنګ پته دادا divaradio@voanews.com. زمنګ ایمیل پته ودا سې لیکي deewaradio@voanews.com. چه داسه بیلی که voanews.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان انتخابی کمیشن نن اعلان کړی دی دوی د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان خلاف د عدالت د سپکاوي کاروایی شروع کولو قانوني اختیار لري. د انتخابی کمیشن 15 کسیز بینچ ته یو خاص تبرونې په وخت د عدالت سپکاوي اختیار په سر د عمران خان نیوه کې رد کړی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې مرکزی انتخابی کمیشن مشر جسټس سردار رضا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د عمران خان په ضد د کمیشن د سپکاوي په تور درخواست باندې فیصله جاری کړې ده چې تر مخه په دې معاملې د عمران خان لخوا انتخابی کمیشن اختیاراتو په حق راپور تکړې شوی اعتراضات رد کړي شوی دي او کمیشن عمران خان ته د عدالت د سپکاوي په تور نوټس جاری کړې ده او د ته د روانې میاشتې په 13 نیټه د نوټس جواب جمع کولو هدایت هم کړې ده. پروستو کې هم د عمران خان د ګوند په خواص باندې د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیې د پلټنو لپاره جوړ کمیشن پر رپورټ د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې و. خو دې سره سم د نواز شریف د ګوند یو غړي په خواص سترې محکمې د عمران خان په ضد ناجایز اساسي لرلو په تور د مقدمې فیصله هم محفوظه کړې ده. د تحریک انصاف ګوند په خوانی عمومي سکتر او د ګوند په بانیانو کې شامل اکبر اسبابر کال 2014 کې انتخابی کمیشن ته یو خواص کړی و چې پکې تحریک انصاف ته د بهر ملکونو نه ملاوېدونکو پنګو د تحقیقاتو غوښتنه شوې وه او بیا د دې قضیې د اورېدنې دوران عمران خان په انتخابی کمیشن باندې د ده سره توپیري چلند تورونه لګولي و. ډیوه ریډیو سره خبرو کې اکبر اسبابر دریځ خپلوي چې د درې الزامونو د جواب په ځای عمران خان الټه ده ته او انتخابی کمیشن ته سپکې سپورې ویل شروع کړي و او دې دعوه کوي چې انتخابی کمیشن په دې قضیه کې عمران خان ته سخته سزا اورولی شي.
نو الیکشن کمیشن د خپل اکاونټ او تفصيلات نور کی چې کوم مونږ غوښته دي پر ازما سرګر ثبوتان شته مونږ ثبوتان ور کړی دي او اکاونټ ډیټیلز ور کړی دي په کم کم اکاونټ کې غیر قانوني پیسې راغلي ده تم خلکو په اکاونټ کې پیسې راغلي ده هونډي په ذریعه مډلی سره راغلي ده کروڑ ها روپے راغلي دي او د خان صاحب خپل دوستان دي سعودي عرب کې لکه ذوالقرنین علی خان ازول ټیک کمپنی دا غالتنه کروڑ ها روپے جمع کړی دي ته لګلی دي ته په اډیټ رپورٹ کې نشته په الیکشن کمیشن کې تفصیل نشته غو پیسې څه شو کم ځای راړي.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند وکیل انتخابی کمیشن پریکړې په ضد اسلام آباد های کورټ ته د تلو اعلان کړی دی. د فیصلې ته عکس العمل کې میډیا سره خبرو په محل نوموړي د خپل ګوند هغه دریس تکرار کړی دی چې کمیشن د چا په ضد د عدالت د سپکاوي په تور د کاروایی اختیار نه لري. خو د پاکستان د انتخابی کمیشن یو پخوانی لوړپورې چارواکي افضل خان مني چې د انتخابی کمیشن سره دا اختیار شته دی خو ورسره افضل خان د عمران خان په ضد جاری کړی شوی نوټس یو طرفه بلی او د دې په شا سیاسي مقاصد هم ویني.
او دومره اخل چې د آئین مطابق د الیکشن کمیشن د ممبري د پارلیمنت غړي نشي جوړېدل دا ټول خلکو خلاف دوی په دوم کې چرته څه عمل نه کړي د عمران خان نه مخکې دوی بد سړی نه دی موندلې په ټول پاکستان کې اوس پورې چې څومره ممبران راغلي دي په دا کې دوی ته چرته یو خراب او کرپ سړی ځنا خلک ډیسکوالیفای کړي هم دي هغه سپریم کورټ ډیسکوالیفای کړي دي دا اقدام چې دی دا پولیټیکل موټیویټډ دی ځکه دا زموږ چې دا شرمناک دی.
د پاکستان سترې محکمې په کال 2012 کې د عدالت د سپکاوي په تور د پیپلز ګوند د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نااهله ګرځولې او دغه شان اوس د سترې محکمې د فیصلې په نتیجه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف هم ګوښه شوی دی. خو په ملکي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې انتخابی کمیشن د عدالتي سپکاوي په تور د هیواد یو لوی سیاسي ګوند مشر ته نوټس جاری کړی دی او کتل کیږي به دا چې انتخابی کمیشن که په دې معامله د عمران خان د جواب نه مطمئنه نشونو د ده خلاف کوم حد پورې تلی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د شمالي کوریا پاوز د پاسفیک سیمې ګوام سره نږدې د نورو میزایلو د ازموینې د مفصلو پلانونو په اړه نن نوي معلومات خپاره کړي دي او له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې شمالي کوریا ته به داسې سبق ورکړي چې دوی به ورته لاس تر زنې کړي. نصیر احمد کاکړ په دې اړه وروستي جزئیات تاسو سره شریکوي.
صدر ترامپ ویلیو که چیرې شمالی کوریا را پارونی پری نژدې نو د امریکا د قهر او غضب سره به مخ سي. شمالی کوریا وایي د امریکا د صدر ډونالډ ترامپ خبرداری بې ځایه او بې منطقه دی. د شمالي کوریا د راکټونو د ستراتیژیک قوې مشر جنرال کیم راک ګیوم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ډېر ژر به په آرام سمندر کې د امریکا په خاوري پوجي اقدام وکړي. د امریکا دغه خاوره په ګوام کې ده چې د آرام سمندر په منځ کې پرته جزیره ده. جنرال ګیوم ویلي دي چې د امریکا په خاوري د برید پلان به د دې میاشتې تر نیمایي پورې پای ته ورسوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې هغوی به د ګوام په جزیره یا ټاپو کې د امریکا په خاوري د منځني واټن توغندي وغورځوي. د شمالي کوریا دغه پوځي کمانډان په اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د امریکا په خاوري د برید کولو پلان به د اټومي ځواک کمانډان ته واستول سي او د هغه د امر انتظار به کوي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په شمالي کوریا ژغ کړی چې د امریکا په خاوري د برید فکر دې هم نه کوي. جیم ماتیس خبرداری ورکړی چې دا کار به د شمالي کوریا د رژیم د ړنګېدو او خلکو د تباه کېدو سبب سي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د شمالي کوریا د هر اقدام په مقابل کې به څو چنده زیات جواب ورکړل سي او دا چې دغه هیواد به هر هغه جګړه وبایلي چې پیل یې هغوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د چهارشنبه پر ورځ د صدر ترامپ د دې دریځ دفاع کړې ده چې شمالي کوریا به په اور کې پټکي که چیرې په امریکایي جزیره ګوام باندې حمله وکړي. ګوام کې د امریکا دوه ستراتیژیک پوځي مرکزونه دي. د وزارت ویاند هیتر ناورت و خبریالانو ته وویل
Let's consider what is alarming. What is alarming, two ICBM tests in less than a month. Two nuclear tests that took place last year. As a matter of fact, when there's an earthquake in China, I get many emails and calls from all of you.
هغه راسی په خطر غور وکړو. سچی د خطر ور دی. هغه دوه بین البراعظمی یا د غټو وچو ترمنځ وشتل کوونکی توغندوی تریوی میشت هم کم مده کې دوی ازموینې دي. او تیر کال یې دوی ایټمی ازموینې کړي. او رښتیا خدا دی چې کله چین کې زلزله راسي نو تاسو په ټلیفون او ایمیلونو پوښتنه کوي چې آیا دا بله نیوکلیایي ازموینه ده؟ نو دا هم دومره غټه خبره ده. د ګوام جزیره یا ټاپو 212 مربع میله ده او آبادي یې تر 1,60,000 نفوسه زیاته ده. دغه جزیره له شمالي کوریا څخه 2,200 میله په واټن په جنوب ختیځ کې پرته ده. امریکا په خپله دغه جزیره دوی پوجي اډې لري. بلې خوا د ګوام گورنر ایډی کالو د شمالي کوریا ګواښ رد کړی دی او ویلي دی دفاع په ټینګو لاسونو کې ده او دوی د هر ډول حالاتو مقابلې ته تیار دي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو د بلوچستان کروندګر وای چې د بجلی د لوډ شیډنګ لوجی نه صرف د دوی ژوند بلکې د دې زمیداری او کاروبارونو ته په غټه کچه باندې نقصان رسیدلې دی. په بلوچستان کې زیاتره خلک په ټیوب ویلو باندې خپلې ځمکې اوبه کوي. رپورټ په د کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار باندې دا کوي چې دوی به لوډ شیډنګ ختم کړي خو تر اوس مهاله پورې دغه ستونزه ورځ تر بله نوره کړکېچنه کوي. په بلوچستان کې کروندګر وایي چې دلته له 6 ساعتو څخه تر 22 ساعتو پورې د بجلی اوږد لوډ شیډنګ دوام لري. کروندګر وایي چې ځینې لرې پرتې سیمې داسې هم شته چې هلته تر 2 ورځو پورې برېښنا نه وي. حاجی جمیل احمد د جلبشین د کاریزاتو د کلی مرغز کاریزی اوسیدونکی دی. وایي چې 6 کال فصل سوی دی خو لاکن د لوډ شیډنګ له سبب څخه دوی له ډیر سخت مالی زیان سره مخامخ دي.
6 کال ماشاءالله تر 100 کال په نسبت باندې ډیر ښایسته فصل سوی دی. 6 کال به انتها موږ زره دا مسلې سره مخامخ یو او بجلی خو بالکل موږ په خانوزی دغه کې بالکل دلته بیا خصوصا د ازموږ باغو علاقو کې بيخي کس دوی ګنټیم نه په ډیر ورز باندې دغه اوس جنریټانی دا وخت موږ خرڅونه دي چې هغه ډیزلانی په ډیزل باندې چلیږي. هغه د ډیزل په 74 روپۍ یو لیټر دغه دی خو بر لګیاوي راکار د خوی کم از کم هغه چې درې ګنټې راکوره هغه خون وایسي نو درې ګنټې.
په بلوچستان کې کروندګر دا خبره هم کوي چې دلته د اوبو کچه ډیره کښته سوې ده. په خوا به اوبه له 100 فوټو زخه دوی راکښلې خو اوس دغه کچه په ځینو سیمو کې تر 100 فوټو پورې رسیدلې ده.
نور ملکو کې کادونه یې هغو کې حکومت ډېر تاون ورسره کوي ډېر دغه ورسره کوي. موږ نور تاون نه غواړو چې کم از کم موږ خو هغه بجلی د کول اوس له 100 فوټو څخه نو یو شی مې سره کښلی نو د 100 فوټو بل حل نهسه بې بجلی ماشي
بجلی مولا دوی گنتی مسلسل اتلی مولا باغون بچا وای دغه د اختوار سی ار باغو فصل په کمزوري روان دغه وجدا شید بجلی نست
د سوبې په مرکزی شهر کوټه کې هم ل 50 ساعت زخه بیا تر شپږ ساعتو پوری لوټ شډینګ دوام لري
روز آ کے یہ ایک نیا ٹرانسفارمر لگاتے ہیں ہم سے پیسے لے جاتے ہیں اس کے عوض پیسے لگانے کے بعد ٹرانسفارمر دوسرے دن پھر بسٹ ہو جاتا ہے
ہر روز را سے دل تک ٹرانسفارمر وہ لگئی لمرز پیسے واخلی ٹرانسفارمر دویم روز برتا پٹاو سی
گرمی کا موسم ہے اور جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھر میں مریض ہیں انہیں بھی پنکھے کی ضرورت ہے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے
دا گرمی موسم دی سکاله بجلی نوی نه یوازې سی د شوزو د ماشومان د پاره ستونزوی بلکې په کور کې مریضان هم پراته وي واغوت د پکی او د سړو او بو ضرورت دی بلوچستان سی د پرمختیا په دګر کې شاته پاته صوبه ده په نیم بلوچستان کې بجلی نسته لوی ستونزه ده چې لګیدو زخه دراغلی د برېښنا لاین ډیر زوړ سوی دی چارواکي وایي چې دا یوازې 400 میگاواټ بجلی و بلوچستان ته ورکولی شي خود صوبی ضرورت دا وخت 1400 میگاواټ بجلی ده د برېښنا د څنګ مامورین وی چې بلوچستان دا وخت 400 میگاواټ بجلی پیدا کوي زیاته برېښنا و کمی گریډ ته ورکول کېږي چې هغه سن او پنجاب یې ګاروي اوس حکومت دوه نور پاپکو کې د 1400 میگاواټو او دغه ډول دوه پلانټ بیا په گوادر کې د 300 میگاواټو د لګولو پلان لري د بلوچستان درې ضلع لکه کیچ گوادر او پنجګور ته له ایران څخه بجلی ورکول کېږي ایران تیر کالم حکومت ته وړاندیز کړی وو چې 2000 میگاواټ پوری بجلی ورکولای شي چې له ایران څخه بجلی ورکول کېږي خلک وایي چې هلته د لوډ شیډینګ تصور هم نشته حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوس خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمګه دا یو ساعت خبرونه په سوشل بو کې سر تر سیږي خو د دې وروسته به د 15 منټو خبرونه وي او د هغې وروسته به د هلو وی او ایډیو ریډیو پروګرام کې کوربه وي شعیب زاده او خبرې ترې به کوي د پاکستان غیر دولتي ادارې فلډیټ په هغه رپورټ باندې چې پکې ویل شوی دی د فوز او سیویلین حکومت ترمنځ د تاوتریخوالی لا نور هم سیبا شبه دی او دا چې پوز خارجه تګلاره په خپلو لاسو کې ساتل غواړي او یا په زیات اثر ساتل غواړي دغه خبرې اورېدل مه هېروئ 15 منټه خبرونه وروسته به دا پروګرام شروع کیږي موږ سره اوسئ